السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډیره د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځنګړې سوې مخکې تر دې چې د دې پروګرام تکرار خپور سي مهم خبرونه وړاندې کیږي د طالبانو حکومت د کابل پوهنتون استاد اسماعیل مشل چې د طالبانو په توقیف کې د نظام په تخریب تورن کړ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق حماد نن وخت په خپل ټویټر کې لیکلی چې استاد مشل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پرون کې کړنې تر سره کولې ګڼ خبرلانې پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړک کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیوالی استاد مشل چې څه مده مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد څیرلي وو پرون په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیولسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکاري تمه لري د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یو پښتنې په ځواب کې ویلي پاکستان هیله مند دی چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه اداګان رد کړي چې ګواکې د پېښور د پولیسو لاینز پر جماعت په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې وه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د جنوري پر 1 د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي و چې طالبانو د 2000 میلادي کال د فروری پر 9 امریکا سره د دوحې موافقه کې ژمنه کړې وه چې افغانستان به د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي خو د پېښور په برید کې د هغه په خبره چې د هغه هیواد له خاورې کار اخیستل شوی دی په کابل کې د 9 ولایتونو د تسباند 150 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالي پیل شوې ده د تکواندو ملي فدراسیون چارواکو ویلي دي چې دغه سیالي د تکواندو د ملي ټیم د پخواني مشر روزونکي کوریایي ماستر مین سین هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي په دې سیالي کې اته لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون په ډلبندۍ کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس مومي د خبر پښتونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د شوزو ماشومونو په ګډون ولس کسان مړ شوي د کوټ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماشم د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې یو پلان کو چې ډول مسافر وړونکو موټر په تونل کې لې یوې بارونکې لارې سره ټکر شوی په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان مړ شوي او یو تن ټپي دی د پاکستان دولتي خبر اژانس وایي چې مسافر وړونکو ګاډي له لکې مروت څخه د پېښور پر لوري روان و چې دا پېښه وسوه تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل معلوم نه دی خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي د پاکستان پوز وی ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستاني طالبانو پر یو مرکز چپه اچولې چې وروسته ډزې تبادله سوي او په نتیجه کې دوه وسلول وژل سوي دي پوز وی پوزیانو نن جمعه په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلولو د وسلو یو وزیر مهم کشف او ضبط کړی ده د پیښه داسې مهال سوي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه هیواد د اپوزیسیون رهبر عمران خان او نور چارواکي د ناامنیو د زیاتېدو په تړه وربللی دي د ناامنیو په دوام تیره دوشنبه د پېښور په یو جماعت کې به می چودنی 101 کسان ووژل د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغانده نتانیاهو په پاریس کې دی او د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختېدو هڅه کوي ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې یوازې د انرژي د تولید لپاره دی او د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن په یو راپور کې ویلي ټاکل سوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا 2 اونۍ وروسته د پولند په پلازمینه وارسا کې وګوري او د دغه پروګرام نهایی چارې د پسرلی پر مهال ترسره سي د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي د دې راپور اندازه به د 14 او 16 میلیارد ډالرو ترمنځ وي اوکراین ویلي چې روان کال د 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کس سره مخامخ دی بلخوا نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ سوي دي چې د اوکراین پر اقتصاد هم فشارونه زیات کړي دي
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله موکوم د افغانستان د طالبان او پاکستان پر اړیکو دلته بحث لرو. په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان پر کابل واکمنان دي، د دوی او اسلام آباد اړیکې په لومړیو میاشتو کې تودې وې. په دې موده کې تر بل هر هیواد د پاکستان پلاوی ډېر کابل ته تللي دي، هم حکومتي پلاوی او هم د دینی علما وغړي کابل ته تللي دي. روانه اونۍ دا تودې اړیکې په پېښور کې د پولیس لاین په جومات کې تر چاودنې وروسته لږ ډېرې خړې پړې شوې. البته په 2022 کال کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې له لوري په پاکستان کې دننه د بریدونو له زیاتېدو سره پاکستان دې نتیجې ته ورسېد چې د دوی د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ووایي چې دا هغه زړی دی چې دوی کرلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم وویل چې نړیوالو د تروریزم ضد جګړې کې یوازې پرې شو. په خیبر پښتونخوا کې په 2022 کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله حملې زیات شوي دي. د پولیسو په وینا په دې کال کې 404 نوي وسلوال بریدونه په دې ایالت کې شوي چې د دې اکثرو حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. خو د پولیس لاین پر جومات د جنوري د 10 نیټې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان تر اوسه نه دی منلی. البته په پیل کې د سربکف مهمند په نوم یو تن ځان د دې تحریک غړی معرفي کړ او ویې ویل چې د خپل یو مشر عمر خراسانی غچې په دې برید کې واخیست، خو وروسته ټي ټي پي بیرته اعلان وکړ چې دا حمله د دوی له لوري نه ده شوې. عمر خراسانی د تحریک طالبان پاکستان یو مشر دی چې د اګست په 4مه د افغانستان په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. د پولیس لاین په جومات کې د راپورونو له مخې 113 کسان وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه البته د مړیو شمیر 101 یادوي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې وکړې او اسلام آباد ته یې وویل چې افغانستان مه ملامتوي.
د پاکستان له محترم وزیر صاحبانو نه هیله کوو چې د خپل بام واورې د بل چا په بام نه ورچي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لهذا چې په تیرو شلو کلو کې موږ داسې یو بم ونه لیدل، نو یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه والوزي، هغه د پسور نو انسانان هم له ځان سره والوزي. افغانستان ته د دې پلوې ګوته نه نیول کېږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز ده د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګري بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وایي، بیا به دا ترهګري چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شوه چې دلته دا خبره نشته. لهذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ونه لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شندو.
شغل متقی وویل چې په پېښور کې د جماعت دننه چاودنه چې شوې ده، د چاودنه ځانمرګ نه و او پلټنې پکار دي. البته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وویل چې د چاودنه د دوی د تحقیقاتو مخې ځانمرګ و. د پاکستان د پولیسو د مشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې درسره شریکوو. په دې خبرونه کې اوس میلمانه درته معرفي کړم. حکمت اعظمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د مرستیال او شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکي، تاسو هرکلی کوم. همدر صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د امیر خان متقی دا خبرې او د پاکستاني چارواکو روسي څرګندونې آیا په دې دلالت کوي چې د دواړو تر لوریو ترمنځ روابط څه کړکېچن شوي دي؟ همدر صاحب
سلامونه تاسو ته او ستاسو میلمنو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې پلان او فکر داسې نه و، لیکن له هغه نه چې په پاکستان کې کله حکومت تغییر شو، عمران خان او د هغه ډله د قدرت نه ایسته شوله، تر هغې وروسته کومه نوې ډله چې راغلله او کوم نوی پلان او پروژه چې دغه نوی حکومت او استبلیشمنت لري، د دوی اړیکې د کابل د واکمنانو سره خراب شولې. کنه په 2013 کال کې جنرال فیض حمید او عمران خان او د هغې ډلې ته د افغانستان پروژه ورکړل شو د پاوز او د زینوري دوادونو د خوانه تر څو په افغانستان کې یو تغییر رامنځته کړي. هماغه و چې عمران خان قدرت ته ورساوه، خو کله چې بیا عمران خان په یو بل لاره باندې لاړ او ونه توانېده چې په ښه توګه باندې هغه د پاوز لاسته راوړنې منعکس کړي، نو هغه له واکه خلاص شو او بالاخره نوي خلک قدرت ته راغلل. او دا خلک بیا د طالبانو سره لکه څنګه چې عمران خان و دغسې جوړ نه و، نو یو څه اړیکې ترینګلې شوې دي، لیکن دا اړیکې څو بوده لري. په راس کې چې د کابل د واکمنان دي، یعنی هغه مشران یې، زه فکر کوم هغه تر یو حده پورې خواخوږي هم د پاکستان د حکومت سره لري او یو څه تعلقات و اړیکې هم ورسره لري، لیکن په لاندې صفوفو کې په تیرو شلو کلونو کې د ټي ټي پي او ټي ټي اے جنګیالیو یو د بل سره په شریکه باندې مبارزه کړې ده، جنګ یې کړی دی. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره توانایي ولري یا د دې جرأت دي ولري چې دغسې یو فشار راولي په دغه حالاتو کې. نو زه فکر کوم چې اړیکې خراب شوې دي، دوی کوشش کړی.
مننه همدرد صاحب، په همدې برخه کې به د اعظمي صاحب هم نظر هم واخلم، د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
د تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د جوړښت نه تر که تاسې د تاریخ چې تی وګوري، دا یو څو پاشل سوي افراطي پاکستاني ډلې وې چې ځای شولې او دا ګروپې جوړ کړي تقریبا 2000 کال کې. پاکستان دولت د هغه وخت څخه د دوی څخه د یو افزار په حیث باندې غوښتل استفاده وکړي. په دې کې د ځینی حافظ ګلبادر او داسې ډلې چې د هغې سره یې تړونونه وکړله، چې تاسې په پاکستان کې فعالیت کوي، په افغانستان کې فعالیت کوي، دا خپل حدود ورته وټاکله. مګر او حدود دا وکړه تاسې په پاکستان کې فعالیت کوي، باید تر پښتنو تر مناطقو یعنی نور لاړ نه سي مخکې، په بل اصطلاح تر پنجاب باید، یا د پنجاب یو نو حکمرانۍ ته تاسې باید یو تهدید جوړ نه سي. او هغه څه فکر کوم دا مسله تر ډیره پورې پر ځای وه، مګر مشکل په هغه وخت کې راپیښ شو چې کله ټي ټي پي د خارجي جنګیالي سره د ازبکانو اسلامي مومنت او ازبکستان یا د ازبکانو اسلامي تحریک او القاعده او د دې سره خپل اړیکې زیاتې کړلې، او په دا وخت کې جنجال د پاکستان حکومت ته زیات شو. د طالبان د واکمنۍ وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې واکمنان کیږي، پاکستان دا فکر کوي چې د ټي ټي پي مسله به یو نو دا مشکل به حل شي، چون چې د ټي ټي پي بل بوت کچیر وکتلی شي. پاکستان دا مویل چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان دشمنان ټي ټي پي ته حمایت ورکوي، ځینو ټول ته نه بل البته ځینو شاخو ته، چې هغه کې مستقیم د هند استخباراتي په دې تور نه و. نو د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستان دا فکر کوي چې هند رول به په افغانستان کې محدود کیږي، او افغان طالبان به زموږ سره کومک کوي چې ټي ټي پي او د پاکستان نور کوم دښمنان چې دي، مثلا بلوچ آزاد غوښتونکي ډلې، دا به په افغانستان کې د مینز وړل کیږي. مګر د افغان طالبان رهبران تر کومه اندازه چې زه په خبر یم، دوی په دې باندې ویشل شوي دي چایا ټي ټي پی سره موږ باید کومک وکړو، که ونه کړو باید دی وژل شي، که ونه وژل شي د پاکستان ته وسپارو، که ونه سپارو. داسې دلیل لکه اخانیان دوی په دې باور دي چې موږ باید پاکستان خفه نه کړو، او د پاکستان سره چې څه غواړي هغه باید ورته وکړو. هغه د ټي ټي پی او د نورو بلوچانو پر خلاف باندې په افغانستان کې عملا اقدامات کول. تر ډیره حده پورې حقانیان پر دې توانېدلي دي چې دا کار دې وکړي. تاسو وګورئ د ټي ټي پي او تعداد رهبران په افغانستان کې وژل شوي دي. پاکستاني استخباراتي ماموران په طالبانو تر چوکاټ لاندې، طالبانو تر نامه لاندې د پاکستان ضد عناصرو پر وړاندې عملیات کوي، هغه وژني. پاکستان زه فکر کوم په دې باندې وتوانېدی چې د بلوڅو مسله د افغانستانه حل کړي. بلوڅان په افغانستان کې ډېر زیات وځپل، مګر ټي ټي پي لا هم یو سردرد دی د افغانستان، او هغه سردرد په دې دی چون چې یو تعداد رهبران لکه غنی برادر او یا هم تر یو اندازې تر کم اندازې پورې خپل هیبت الله اخونزاده دی وایي چې ٹی ٹی پی زموږ سره په زموږ څو کلن جنګي ورونه و همکار
مانه ناظمي صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو او د سیاسي چارو کتونکی محترم افراسیاب خټک هم را سره ملګری شو. له یوې خبرتیا وروسته به بیا هم د بحث دوام ورکو چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت رابط څرنګه دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د دې خبرونې په پیل کې مو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې خبرې کړې چې امیر خان متقی وویل چې د پېښور په پولیس لاین جماعت کې چې کومه چاودنه شوې ده دا ځانمرګې چاودنه نه ده او په دې برخه کې تحقیقاتو ته ضرورت شته. د پاکستان د خیبر پښتونخوا البته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري خبري غونډې ته نن وویل. د معظم جان انصاري څرګندونې سره اور
دا سازشی خبر دی. ما خو تاسو ته وویل چې دا سکړ میزایل ډرون میزایل او یاګنی پزمکه کې 200 او 300 کیلو بارود خخو دا څه نه ده. زما ماهرین ناستي هغه تنه بال بریک هم ملاو شوی دی.
خټک صاحب کتا ست راشم د دې پولیسو مشر چې دا کومې خبرې کړې دي تر دې ورځ مخکې چې پولیسو په پېښور کې مظاهره وکړه او دا مظاهره هم یعنی بې ساري خوندې خبره وه. هلته بیا جنو پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا ځانمرګي بریډ نه دی ځکه چې تخریب ډیر زیات دی. د پولیسو دننه دغه ګډې وډې څرګندونې د څه علت څه شی دی؟
ډیره مننه محترمه زمي صاحب ته تاسو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا دا ارز کوم چې دا تاسو چې کوم واقعیت اشاره وکړه واقعیت همداسې ډېر ګډوډ ښکاري. علت دا دی چې د پښتونخوا د ایالت د پولیس په قلب باندې حمله شوې ده، په زړه باندې حمله شوې ده. دا لائن شری دا چې کوم ته پولیس لائنز وای دا یعنی په خبر دی پولیسو مرکز دی. او بل خبر دا چې لک پولیسو کې یو نارامي چې دا جمع شوی و د تیر سکلونو کې. پاکستان کې مشکل دا دی چې دلته کې دا ریاست شری دولت شری دا ډیر میلیټرایز شوی دی، یعنی عسکری شوی دی، پوځي شوی دی. نو دا زدې تروریستي مبارزه چې دا په نور نړۍ کې دا اکثر دی پولیسو او د ملکی چې کوم قوتونه وي یعنی غیر فوجي دا هغوی کار وي، مګر پاکستان کې دا کار هم زیاتره فوج کوي او فیصلې هم کوي. نو دی کې یو نارامي هم وه. نو که تاسو خیالي دي شعارونو کې هم ځینې داسې خبرې ښکاري دي چې دوی یو قسم ته د دولت دوه مخي پالیسۍ ته اشاره کوله. پولیسو په مظاهرو کې د واک غوښتنې کوله، واک یې غوښتو چې موږ ته اختیار راکړي. او دا چې کوم چې نه معلوم دي موږ ته معلوم دي دا په عمومي توګه باندې پاکستان کې د استخباراتي موسسو چې کوم فعالیتونه دي هغې ته اشاره کیږي. نو دا خبرې هم وې. دې نه علاوه دا وه چې د عمران خان حکومت چې و په دې کې تیر لس کاله پښتونخوا کې دوی پولیس ډېر بې اختیاره ساتلی وو. پولیس ته هېڅ پام نه و او دا د قول اردو قومنداني چې وه ټول تصمیمونه هغې نیول، خصوصاً دا کومې اووه ضلع چې دا د هغې د پخوانۍ فاټه چې کوم ډیورانټ کرښې ته ډېرې جوختې دي په دې کې اوس هم لا پولیسو کنټرول پوره نه دی اخیستی. دا زیاتره د اردو یا د فوج سره په لاس کې دي، هلته کې تصمیم نیولو یا د عملیاتو کولو یا نور ټول اختیارونه هغې سره دي. نو پولیس کې دغه نارامۍ ټولې خبرې جمع شوې وې. نو دا مظاهره چې وه دا خو فوکله دا خبره وه، دا عادي خبره نه وه. ما ته چې یاد دي نو یو ځلې ما یو مظاهره لیدلې وه په 1922 کې. دا د نوي پاکستان اوس پاکستان دی، دا د مشرقي پاکستان د بېلېدو نه پس پولیسو یو ځل مظاهره کړې وه، خو هغې کې مسلې دغه نه وې، نورې مسلې وې. بهرحال بیا د سیاته نو شوي. نو دا فوکله دا خبره ده او ما په خیال کې دا هغه بحران ته اشاره کوي چې پاکستان د خپلو دغه پالیسیو د لاسه په دې بحران کې ورننوتی دی. اقتصادي بحران دی، بلک ورشکست ته مخامخ دی، دیوالیه کېدو ته نږدې دی، او بلې غاړې نه سیاسي توګه باندې ډېر انقطاب دی.
مننه خټک صاحب. خټک صاحب تاسو ویل چې د پولیسو مظاهره بې ساري وه. د مظاهره چانو لډلې د یو پولیس د ساجد علي په نوم د یو پولیس څرګندونه اورو چې ازادي راډیو ته وویل
نن راوتیو موږ دیره پر راوتیو چې اخر به تر کومه پورې دا پولیس به ګنا مري موږ راوتیو موږ خپل افسرانو ته ریکوست کو چې مهرباني وکړي په موږ باندې سټینډ واخلي او درېږي نو که چرته مري تر ډی ایس پی پورې تر انسپکټر پورې رنګه پورې نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی تر کومه پورې به کې اوس چې کوم دا اوشوا دماکه یا دې ته هیوی بارود گیر چاپیره خودلې شوې دي دا خودکش نه ده ځکه چې دوه خودکش مرا ولا داسې چت دی لړکی
د پولیسو دی و افسر سرګندونه وی چې د چهارشنبه پر ورځ په د پېښور د پریس کلب مخ ته د مظاهره پر مهال سجدې راډو ته وکړي
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
رابشم همدر صاحب تاسو ته همدر صاحب خټک صاحب مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان دننه هم ستونزې زیاتې دي که چېرته د پاکستان دننه ستونزې زیاتې وي د دوی او د طالبانو روابط په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه دا روابط په څرنګه شي
زه هم خټک صاحب ته کرالاستم سلامونه ورته وړاندې کوم ګورئ بدبختي دا ده چې په پاکستان کې د فدریشن په نامه باندې دولت او نظام دی لیکن هلته اوس هم یو استبدادي بڼه د حکومت ده چې هلته پوځ د ټول مسایل ترتیبوي په تیرو تقریبا پنځه اویا کلونو کې چې پاکستان جوړ شوی دی ټول حکومتونه چې راغلي دي هغه د پوځ یا په خوښه راغلي دي یا پوځي حکومتونه وو نو په دې اساس باندې په خیبر پختونخوا کې د تیرو تقریبا لسو کلونو نه چې د پی ټی آی حکومت وو یا د عمران خان حکومت او دا څنګه راوستل شو خو پاوز راوستل خپل عزایم درلودل خپل موخې درلودلې او د دې په ترڅ کې سیاسي ډلې ټپلې هم یو د بل سره جوړې نه دي ډېر سنگین الزامات دي یو په بل باندې د فساد دي د غداري دي د ځینو نورو مسایلو دي نو یو بل په دې مسایلو باندې تورنوي په دغه اوس کې څو ورځې وړاندې د د پاکستانی طالبانو مشر چې د مفتی نورولی مسعود وغه یو ویډیو خپره کړله یو ویډیو پیغام پیری کې مولانا فضل الرحمن او سراج الحق او عمران خان او د څومره سیاسي مشران چې د پاکستان واغې مخاطب کړي وو هغه ته وایي چې تاسو چې په پاکستان کې باید یو اسلامي نظام قائم شي نو دغه لپاره موږ مبارزه کوو موږ مبارزه چې تاسو په افغانستان کې روا غړنه نو په افغانستان کې روا غړل نو په پاکستان کې څنګه تاسو حرام غړئ نو زه فکر کوم کومه ستراتیژي چې پاکستان د ضیاءالحق او د بوټو د وخت نه جوړ کړی و د افغانستان د پاره زه فکر کوم د مغه ستراتیژي کار شو دی په خپل پاکستان په خپل بدننه کې هم نه دی جوړ کومه پالیسي چې د منطقې د پاره د کشمیر د پاره کومه جوړه کړې و همغه د جهاد پروسې په افغانستان کې درلودل چې دلته امریکایان ورسره و له بدبخت ځینې نور مسایل چې په دې کې کامیاب شول همغه یو پروژې د هند لپاره په کشمیر کې جوړ کړل هغه مجاهدین ولته ترور و
مننه همدرسه همدرسه مننه البته همدا خبره چې تاسو وکړل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم هغه ورځ د تا ورته خبره وکړه
ازادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
خټک صاحب د پاکستان په دغه ګډوډ حالت کې تاسو څه پیشګویي کوي چې که چېرته د دوی روابط په کابل کې له واکمنو طالبانو سره هم خراب شي د دې منفي اثرات به د پاکستان پر امنیت پرې نه وزي
مننه اعظم همدر صاحب ته سلامونه احترامونه وایم عرض داسې کوم چې بالکل دا وضع په خرابېدو نن په ډان اخبار کې د اسماعیل خان چې مدیر دی یا ایډیټر دی د ډان هغوی یو ډېر خسر مقاله یې کړې ده هغې کې دا ډېر دې خبرې پیشبیني یو پولیس افسر په مصاحبه کې کړې ده چې ډېر سخت مشکلات را روان دي او نوې چپه د تروریزم چې دی هغه په روجتی دو ده نو حالت خراب دي مگر دا یو د بیا د منطقوي او جهاني چې کوم خبره ده هغې سره ترلی خبرې دي دا د یو طرف ته چین روس او ایران دي بلې خوا ته امریکا برتانیا او ځینې نور هیوادونه نو دې منځ کې یو قسم ته یو داسې غیر مستقیم جګړه روانه ده چې د لکه څنګه چې په خپل شوروي اتحاد او د امریکای په منځ کې و چې واته هم کلونو کې هم افغانستان کې وینې توی شوې ډېر په لویه کچه او هم د دې خوا ته پښتونخوا چې د هغې ضرر ولیدو نو داسې ماته ښکاري چې یو ځل بیا
دا خو اټکل دی چې څوک یې کولی شي او مثلا تاسو یې کوئ چې دا لوبه به د لویو قدرتونو وي لیکن داخل ته فرضاً په پاکستان کې دننه سیاسیون یو بل ملامتوي د واکمنان چې اوس په حکومت کې دي دوی عمران خان ملامتوي چې دوی له ټي ټي پي سره مرسته کوي عمران خان بیا د خپل برید پړه په آصف زرداري اچوي پوځ کې دننه اختلافات دي یعنی فکر نه کوي چې پاکستان دننه د اقتصادي ستونزو تر څنګ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي یعنی که چېرته له بهر هم پکې لاسوهنه نه وي دوی په کومه خوا روان دي ستاسو په نظر
تاسو خبر ده حقیقت ده بالکل یعنی مشکل دا دے کنه اصلی مشکل دا دے امدر چه بہت اشارہ کا اصل مشکل دا دے چی واک چی دے اگر جنرالان سر دے نو اس خبر ده چی نه دا حکومت چی دے اگر تو گتا نیشی او نه عمران خان اپوزیشن کی زانتا وی مگر دی تو دی اگر نوم ناخلی نو دوی سیاسیون چی دی اگر یو بل بنی گزار کئی سیاسی توگا باندے ملامتیا پو یو بل اڑائی مگر چې چا سره اصلي واک دی هغوی باره کښې خبره نه کوي ځکه چې بیا آئنده د خپل قدرت باره کښې ویرېږي چې بیا به وپرېږدي که نه وپرېږدي نو اصل مشکل دا دی چې پاکستان کې چې څو پورې یعنی یو قسم ته زور ته اکثر دلته یو ټکی استعمالومه جنرل شاهي نو جنرل شاهي څو پورې ده نو هغه پورې خود دی پالیسۍ کې ته تغیر نه راځي او چې دا تغیر نه راځي نو د مشکلات به نور هم زیاتېږي ځکه چې دا ٹی ٹی پی چې دا دا هم یو قسم دا خو یو طالبان دي دا ٹی ٹی پی او افغان طالبانو دا تقسیمونه دا خو تکتیکی خبرې وې چې 2001 کې دوی ورته ضرورت لرلو چې د افغان طالبانو په صفوفو کې چې کوم د دې خوا جنګیالي وو هغوی دې دپاره رابیل کړل چې یو داسې چترۍ جوړه کړي چې دغه ضلع هغې ونیسي د چې کومې ډیورانډ کرښې ته نږدې ضلع وې او په هلته کې چې کوم افغان طالبانو قومندانان چې هغوی غاړې ته نه شو پاتې کړي ځکه چې ناتو خپل قوتونه زیاتولو نو دی وې چې دی چې دی خوا راځي نو که هغوی افغان طالبانو قومندانان دا سیمې ونیسي نو یو مشکل به دا پیدا شي چې تبلیغات به داسې وشي چې افغانانو د ډیورانډ کرښې نه شرق ته ځمکې ونیوې نو دوی ټي ټي پي جوړه کړه 2001 کې د یو تکتیکي ضرورت لاندې مګر حقیقت کې د هغې ایدیالوژي یو ده رهبري یو ده هر شی منابع ټولې خبرې یو دي
خټک صاحب وبخښئ همدغه تاسو چې څرنګه ادعا کوئ چې ټي ټي پي پاکستان جوړه کړې ده د پاکستان پوځیانو جوړه کړې ده او تاسو په ورته وخت کې دا خبره کوئ چې په پاکستان کې جنرال شاهي روانه ده لیکن دا جنرال شاهي کې د پاکستان ډېر تغییر راغلی دی ایوب خان هم په دې وطن کې مشر پاتې شوی دی او یو ډول سیکولر سړی و لیکن له جنرال ضیاء الحق را وروسته چې کوم پوځیان واکمنان دي او یا د ملکی حکومت تر شا لاس لري دوی د افراطیت ته ډېره لمن نه ده وهلې تر دغه نن ورځې پورې او لکه څرنګه چې تاسو د ټي ټي پي مسله هم یاده کړه
او دا جالبه خبره تاسو وکړه داسې ایوب خان شاهي چې وه زیاتره ایوب شاهي وه اوس رښتیا جنرال شاهي په دې ده چې جنرالان بدلېږي مګر پالیسي یوه روانه ده ضیاءالحق نه پس په دې کې تغیر نه دی راغلی نو جنرل شاهي په رښتیا په دې مانا ده چې د جنرالانو بادشاهي ده او یو سیاست ته زور ورکړی دی مذهبي افراطیت چې هغې کښې په داخل کې د پاکستان کښې هم سیاسي مهندسي کوي سیاسي انجینیري کوي په دې وسیله باندې هویتونه ضعیفوي دی په خپل خیال کې دا د ملت سازۍ او د دولت سازۍ پروژه دی په خیال کې داسې په مخ ځي چې دلته کې د چې کوم تاریخي هویتونه دي دا ضعیف کړي او یو اسلامي هویت لاندې دا ټول په زور وغورځوي او همدغه پالیسي بیا په افغانستان کې په بل شکل کې زیات شدت سره په جنګ په زور تطبیقوي لګیا دي نو دا جنرال شاهي چې خطرناکه دغه ده چې دې کې تاسو خبر رسو صحیح ده چې دې سره مذهبي افراطیت یو ځای شوی
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اسمی صاحب مخکې تر دې چې تاسو ته راشم له خټک صاحب یوه بله پوښتنه خټک صاحب یوې خواته همدغه جنرالان لکه څرنګه چې تاسو وایستئ د افراطیت اسلامي افراطیت پلوي کوي بل لور ته له چین سره ډېر نږدې روابط لري چې هغه بلکل له دین او له مذهبه ور هاخواته ده او بل لور ته بیا له په ورته وخت کې غواړي چې له امریکا سره هم ښه روابط ولري آیا ممکنه ده چې دغه رقم ځینې کسان وایي چې دوه هندواڼې د څوک په یوه لاس کې نه نیسي داسې دوی لس هندواڼې په یوه لاس کې نیسي ممکنه ده چې دوام
د هندوانو خبره مې ډېره جالبه وکړه. واقعا هم داسې ده، علت یې دا دی چې دوی اقتصادي امپراتوري هم لري، دوی سیاسي ګټې هم لري، اقتصادي ګټې هم. دا اوس یو طبقه ده، دا سرکاري مامورین یا افسران نه دي، دوی یو بیوروکراتیکه بورژوازي چې ورته وایي په یوه ژبه کې هغه ده. نو دوی ګټې داسې دي چې خوبونه مرزه خوبونه غرب کې دي، او دلته کې جغرافیه دا حکم کوي چې چین سره چې یو نوی قوت دی، زبر ځواک دی، اقتصادي ابر قدرت دی، هغه سره هم باید معامله جوړ وساتي. او دا ګران کار دی، دا توازن ساتل ګران کار دی. دا اوس شخړه چې زیاتیږي، دې کې تر ټولو خطرناک فاکتور دغه عدم توازن دی، چې دا بو دی چې چین سره مناسبات ښه کوي، په دغه تناسب به دی امریکا سره مناسبات خرابېږي. دا تناسب خبره ده، دا داسې نه ده، یعنی یو سینټیمیټر تناسب دی، او څومره چې بیا امریکا سره په دې لار مخکې ځي نو چین د وورا کېږي، نو پاکستان ډېر مشکل مرحلې ته داخلېږي.
مننه خټک صاحب. اعظمي صاحب، که بیرته د بحث د اصلي موضوع ته راوګرځو، د طالبانو او د پاکستان روابطو ته، د افغانستان د طالبانو، د افغانستان طالبانو کې ځینې کسان لکه اوس چې امیر خان متقی چې کومې خبرې کړې دي، که چېرته ورته وګورو، په تیر نږدې یو نیم کال کې چې دوی کابل نیولی دی، کله هم دومره نسبتا توندې خبرې نه وې کړې. تاسو څه اټکل کوئ چې آیا د دوی روابط به پسې خراب شي او کنه بیرته به دوی عادي حالت ته راوګرځي لکه د 2021 کال په لومړی یا پورسوی وختو کې؟
طالبان په دې باندې پوره پوهېږي چې پاکستان دې څومره اهمیت لري، او د دې رهبران باوجود چې ځینې څرګندونې کوي چې د پاکستان په ظاهره خلاف ښکاري، مګر زه فکر نه کوم چې دا حقیقي وي. حتی په دې کې ځینې محدود رهبران لکه غنی برادر او یا متسم آغا جان چې هغه یو شخصي حقوق د پاکستان سره لري، چې یا فامیلونو هلته یو نوه ازار سوي دي، خپل ازار سوي دي. د هغې نه علاوه زه فکر کوم اکثره طالبان
اعظمي صاحب ما دا ویل، آیا تاسو فکر کوئ چې دا په لسګونو زره طالبان چې په کابل کې واکمنان دي، دوی دومره سیاسي شعور ولري چې خپله ګټه په دې کې وګوري چې له دې دولت سره یا له دې حکومت سره باید په یو خوله باندې نږدې روابط ولرو؟
ګورئ، پاکستان د افغانستان د طالبانو د جوړښت څخه نیولې په مذاکراتو کې، په جنگ کې، په هر برخه کې دوی ته پوره حمایت کړی، او نن چې طالب په کوم ځای کې دا د پاکستان د همکارۍ نه بغیر امکان نه درلودی. نو زه فکر کوم پاکستان اول دا شروع کړله چې د افغان طالبان د نظام تر رسیدلو نه وروسته افغان طالبان ځان ته د یو تهدید په حیث باندې حسابوي، او دا یې په امریکا کې مورسل چې دا میسج خرڅ کړي چې افغان طالبان موږ ته یو تهدید دی، زموږ امنیت ته یو تهدید دی. زه فکر کوم دا امیر خان متقی او یا نور طالبانو رهبرانو د پاکستان خلاف کوم خبرې چې دي، دا د هماغه پالیسي تعقیب دی چې کم پاکستانی کوي. زه په اصلي معنا باندې تر اوسه په دې مطمئن یم چې افغان طالبان او پاکستان دولت او فوځ پوره نږدې همکاري لري. افغان طالبان رهبران هلته بزنسونه لري، فامیلونه هلته تر اوسه ګروګان دي، چې زه فکر نه کوم د هغه پیوند یا رابطې څخه دوی وکولی شي ځان وشکوي، او د پاکستان د همکارۍ نه بغیر نه طالبانو دا نظام جوړولای شوی. تاسو وګورئ د پاکستان رول د افغانستان طالبانو په واکمنۍ کې.
مننه اعظمي صاحب، په همدې برخه کې به د همدر صاحب نظر واخلم. همدر صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه شرایط چې په پاکستان کې راغلي دي؟ مثلا په 2022 کال کې پولیس وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د خیبر پښتونخوا امنیتی وضعیت دومره نو خراب شوی، او د پاکستان د حکومت ځینو مشرانو په اسلام آباد کې په روانه اونۍ کې د پېښور لاینز د جماعت دننه تر چاودنې وروسته وویل چې په تیر یو کال کې متفرقې حملې که سره یو ځای کو، په لاهور کې هم شاوخوا 100 کسان د تروریزم د جګړې قربانیان دي، یعنی هلته هم پیښې رامنځته شوي دي، داسې نه دي سندې رامنځته شوي. نو دې ته که وکتل شي، آیا ممکنه ده د اسلام آباد لپاره چې د افغانستان طالبانو ته صبر وکړي چې دوی خپل روابط بیا هم د پاکستان له تحریک طالبان سره وساتي او همدا رقم روان؟
زه فکر کوم چې اړیکې به د پخوا په شان نه وي، ځکه ځینې غوښتنې د پاکستان حکومت درلودلې چې هغه د کابل د خوانه ونه منل شو دي په ځکه چې کابل په کابل کې ک حکمرانان دي هغه کړه پاکستان د استابلیشمنت سره حمله وادي له پلان د صفوبو کې دي ته مشکل جوړيږي او داسې په مرموزه توګه د دې ځینې مشران چې دي هغه په خندهار او په برمل کې لکه تاسو ذکر وکړو وژل شول. د دې امکان شته دی چې د پاکستاني استخباراتو سره د همکارۍ په توګه باندې د دوی مشران ترور سي وژل سي تر یو حده دوی په افغانستان کې وځپل شي، لیکن په لویه کې د دوی په وړاندې باندې عملیات نشي کېدلی. کله چې په 2018 کال کې دا تغییر راغی، تحول راغی، طالبان حاکمان شول، د زندانونو د افغانستان د زندانونو د 5000 نه تر 6000 پورې خالد ټي ټي پی زندانیان چې دی هغه خوش شول. په دې کې هغه مهم قومندان چې وو مولوی فقیر محمد چې وو هغه چې بیا لاړ ننګرهار ته هلته یو بیان ورکړ د پاکستان په ضد باندې چې کوم تغییر افغانستان کې راغلی دغسې تغییر موږ په پاکستان کې هم غواړو. تر هغې وروسته بیا فیض حمید لاړ خو سړی ورته ونه سپارل شو، لیکن په دې ټیټه کچه کې هغه اصلي قومندان چې د ټي ټي پي وو عمر خراساني هغه په برمل کې وژل شو، یو دوه قومندانان یې نور په خندار کې وژل شول. زه فکر کوم همکاري موجوده ده، لیکن په ځینو طالبانو کې د پاکستان د اسټبلیشمنت سره یو کینه هم موجوده ده. تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې د ملا اختر منصور نه نیولې چې هغه د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ په هغه بډروم کې په دالبندین کې وژل شو، همداراز د طالبانو د دفاع وزیر ملا عبیدالله اخوند هغه په کراچۍ کې په مرموزه توګه وژل شو، ملا یاسر لا تر اوسه پورې ورک دی، او ډېر نور مشران چې وو چې هغه د پاکستان د اسټبلیشمنت سره سر نه خوځاوه او خپل ایدیالوژۍ ته معتقد وو هغه خلک وژل شول. نو په دې حساب باندې په ځینو صفوفو کې په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه ملا غنی برادر او ملا یعقوب او ځینې نور کسان چې دي تر یو حده پورې دغسې معلومیږي ظاهراً چې دوی د پاکستان سره هغه لاره باندې چې پاکستان اسټبلیشمنت یې غواړي نه دي روان، لیکن په ټیټه کچه کې موږ که وګورو دغه د طالبانو اوسنی د کابل د علماو رئیس چې دی مولوی دین محمد چې دا د هیبت الله د اخونزاده د خوانه وټاکل شو، دا په خپله یو کس و چې د پاکستان د پوځ لپاره یې دعاوې کولې، دا نن د کابل د علماو د شورا رئیس دی. یعنې دغه د ډیورنډ کرښې خواته ډېرې مسؤولې مدرسې درلودلې.
مننه همدر صاحب، په همدې برخه کې به خټک صاحب ته ورشم. خټک صاحب، د پاکستان د دینی عالمانو یو مشر تقی عثماني په روسیو کې وویل چې په پاکستان کې جګړه حرام ده او دا د اسلام کلا ده او پاکستان کې شریعت نافذ دی. د ده په وینا باندې دغه خبرې کولې. آیا د مولوی صاحبانو دننه په پاکستان او افغانستان کې هم ډلې ډلې دي اختلافات یا او که څرنګه؟
نه، پاکستان کې خو داسې دی چې څنګه چې دا فوجي دستګاه چې دا دی چې څنګه یو افغانستان ته یو سیاست تشکیل کړی دی، نو هغې سره داسې موسسې هم جوړې کړې دي. نو دلته کې مختلف ټینک ټانکونه دي او دې کې د مذهبي ټینک ټانک هم شته چې هغه اداره کوي، هغې په ذریعه په مذهبي ډول افغان طالبان اداره کوي. نو دا دلته پوره بندوبست دی خبرې. نو دلته داسې زدو نقیس رای به نه وي، دلته به دغسې رای لکه چې هغې ته ورکول کېږي چې دلته کې نه جنگ نه، خو افغانستان کې جنگ ټیک دی، دلته ناروا دی.
دغه خبره چې تاسو وویل پخوا دا یو بهانه وله چې دا په پاکستان کې دننه مولوی صاحبانو دا خبره کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه دي نو هلته جهاد روا دی، لیکن اوس چې دوی دې ته وګوري چې مولوی صاحبان په خپله په افغانستان کې حاکم دي او هغه شریعت چې دوی غواړي هغه په افغانستان کې نافذ دی، نو ولې باید دا فتوا ورکړي چې په افغانستان کې جهاد روا ده؟ ولې دا فتوا ورنه کړي چې په پاکستان کې د دوی په حساب باندې جهاد روا ده؟
ارزلی چې دا خو دلته کې پاکستان حکومت په دې باندې ټول باندې ډیر کنټرول لري. پاکستان حکومت مطلب چې کوم فوج دی او د هغه استخبارات دي ډیر قوي کنټرول په دې خلکو لري، د علماو په مدرسو باندې لري، او دا مدرسې هغه پریخي دي. کنه داسې تشو کې دي چې دا مدرسې اوس پورې په دې شکل کې پاتې شوې، خصوصا 2014 کې چې کله دا فیصله وشوه چې دا به ټولې رجسټر کیږي او اداره کیږي، به د دې ټول مناسبات په خارج سره چې دا به ټول دولت لخوا اداره کیږي، دا ټول خو نه دي شوي، ځکه چې دوی د دلته کې دولت کې یو قوي برخې سره دوی مفاهمت ژور مفاهمت لري. نو ارزای چې دا د مشکل نشته خو ځکه چې مخکې دا خبره کول غواړم چې دا چې کوم ازبی صاحب وي هغه خبره ماته لږه زیاته په هغه کې وزن زیات ښکاري چې د پاکستان د دستګاو او د طالبانو منځ کې ډېرې عمیقې اړیکې دي. دا په اختلافات کوي هغه دوسرې اختلافات نه دي او چې هغوی منځ کې ډېر یعنی یو بل نه پرېکړی شي اوس هم هغه یو بل باندې ډېر ښه پوهېږي یو بل سره ډېر نږدې دي. دا دی چې په طالبانو کې بیا افراد او عناصر داسې کېدای شي چې هغه قابل د تبادلې یا د تعویز او تبدیل وي یعنی هغې ته به بدیل طالبانو کې دننه به ورته بدیل جوړ کړی وي هغه به وچلوي که هغه هم ونه چلېږي نو بیا به دغه پخواني مجاهدینو کې ورته هغه به لري وارینټونه به لري نو داسې دغه تبدیل به روي خو په مجموع کې طالبانو سره د پاکستان مناسبات ډېر عمیق دي او دا په دې خبرو باندې نه ځي زیرا ځي دا تلفات چې کېږي دې ته خو ځي وایي چې دا د لوی بوخې دپاره ځنې ناګزیر هغه دي قرباني دي چې هغه به سړی ورکوي.
خټک صاحب مخکې تاسو وویل چې د پاکستان د پوځیان او پوځي چارواکي په مدرسو باندې کنټرول لري لیکن په پاکستان کې له تیرو لږ تر لږه درې لسیزو چې کوم فکر د مدرسو را پیدا شوی دی د دې مخه خو بیا څوک نشته نیولې
زمونږ استاد خدا خیال دی یعنی زه تاسو سره په دې کې زه هم نظر یم شخصا چې دا خطرناک خبرې دي او کنټرول نه وځي خو دا هغوی داسې فکر نه کوي دا چې کوم چارواکي دي هغوی داسې فکر نه کوي هغوی دا خیال دی چې دا دولتي دستګاه چې ده دا هر څه کولی شي دا مثلا ایم کیو ایم په کراچی کې جوړولی شي شل کال اختیار کراوستلی شي بیا دا دې رنګولی شي
خټک صاحب وبخښه زما مطلب دا دی یعنی دا حساب بیا له ځان سره نه کوي چې د پاکستان اقتصاد په څه حالت کې دی د پاکستان سیاسي دریځ په نړۍ کې په څه حالت کې دی د پاکستان سیاسي ګوندونه په څه حالت کې دي د پاکستان امنیت په څه حالت کې دی له هند سره فرضاً 15 کاله مخکې هم سیالي کولی شوی د اقتصاد له مخې په د جنرال مشرف په وخت کې د پاکستان او د هند سیاسي وده کلنۍ تقریبا سره ورته وه نن خو دومره فرق دی لکه د مځکې پر آسمان دې ته بیا نه ګوري
ستاسو تحلیل خو ډېر منطقي او معقول دی خو متاسفانه نظامیان په ټولې نړۍ کې داسې وي او پاکستان کې دغسې دي چې هغوی فزیکي اړخ د قضیې چې دې ته ډېر پام کوي او د تفکر والا اړخ چې دی ضعیف وي او دغه نه د مشکلات زیږي ټول نړۍ کې د چکم نظامی رهبری وي هغه ته لوی مشکل دغه هغه مثلا سیاست دغه کار اوس وکیل یم قانون دا حقوق دا نه مده مسلک په لحاظ خدای دې تاسو ما اپریشن تھیټر کې ودروي ډاکټر کو زیبر نه خوځو په مریضان نه کړم زه جوړول علاج باندې پوی نه ما دغه چې ما په زیبر تاسو ډاکټر په محکمه کې عدالت کې ودروي هغه په مقدمه محکمه بیلی ځکه چې نو دا دغه شی چې مشکل د دې په مخکې جوړ شوی دی بیا به جوړیږي خدای دې چې هغه فکر داسې کوي چې هغه د ټولې خبرې کول شي او اقتصاد مغوی خیال دې سمې دې شي کنه مطلب لکه څنګه چې هغه طریقه دا چې غرب نه اکثر پیسې واخلي د ګرانټونو پیسې راشي لکه ایوب خان په وخت کې تاسو ګورئ بیا د زیولک په وخت تاسو ګورئ بیا د مشرف په وخت وګورئ درې ماډلونه چې دي اقتصادي پرمختګ د ملک پرمختګ نه دی کړی خدا دې چې مصنوعي خوشحالۍ احساس په یو لږ وخت لپاره شپږو کالو لسو کالو لپاره جوړ شي دوی وچ وګوره ملک څومره مخکې لاړو بیا چې وګورو نو یو سنت نشته دی موږ ټولې خبرې یعنی بهر ته نه سامان راغواړو او بهر لګولو لپاره څه نشته دی خدا دې چې دوی دغسې یو مصنوعي فضا جوړه کړي نو ما په خیال کې دغه ماډل به دوی اوس هم تعقیبوي.
مننه خټک صاحب. همدرد صاحب تاسو ته راشم که څه هم تر اوسه پورې چې زه اورم د درې سرو میلمنو نظر همدا دی چې د په کابل کې د واکمنه طالبانو او د پاکستان د حکومت روابط سره نږدې دي لیکن که بیا هم همدې خبرې ته تم شو که چېرته د ټي ټي پي حملې په پاکستان کې روانې وي او زیاتې شي لکه څرنګه چې په پېښور کې روانونه حمله وشوه آیا فکر کوئ چې دا روابط به همدغه رقم روان تاوده پاتې شي؟
لکه څنګه چې مخکې وویل فکر نه کوم چې دا روابط همداسې پاتې شي. روابط به خرابېږي او په تېرو تقریبا یو کال کې له وخت نه چې د عمران خان حکومت چپه شوی دی د کابل او د اسلام آباد اړیکې تر ډېره حده پورې خرابې شوې دي. د دوی سفیر اوس په کابل کې نشته دی د دوی په سفیر باندې هلته برید وشو روابط سره خراب شول. په کراچۍ کې هغه افغانان چې دي هلته ښځې او ماشومان ونیول شول زندانونو ته ولېږل شول په خوست کې په پکتیکا کې په دغه ځایونو کې پاکستان بریدونه وکړل، په چمن کې دغه د سپین بولدک کوم هغه د ډیورنډ کرښه ده، په دې باندې بریدونه وشول، یو د بل سره خلک پکې وژل شول. نو زه فکر کوم یو خو داسې ده چې دغه د توطیه توري ده، او یو دغسې ده چې ځینې واقعیتونه دي. زه بیا هم دا خبره کوم چې د طالبانو په راس کې ډېر کسان دي چې د پاکستان د حکومت سره خواخوږي لري، ځکه پاکستان ورته بکاپ دی، ځکه هغه ورته پناهګاه ده. که سبا بیا د کوم مشکل سره مخ کېږي دوی به مالته ځي.
خبره قطع کوم، ولې باید داسې فکر وکړي چې د طالبان باید په پاکستان باندې ډېره اتکا وکړي؟ د طالبانو تر مشرانو د مجاهدینو له مشرانو سره اسلام آباد ډېر نږدې روابط درلودل، لکه له ګلبدین حکمتیار سره، له برهان الدین ربانی سره، له عبدالرب رسول سیاف سره، غیر له ګلبدین حکمتیار چې په حکومت کې نه دی پاتې شوی لا هم له پاکستان سره نږدې روابط لري. برهان الدین ربانی خو په هغه حمله کې ووژل شو چې تورې په پاکستان باندې یو ډول پوری شو، او عبدالرب رسول سیاف هم تل په پاکستان باندې انتقادونه کول چې دا تیرو شلو کلونو ته ګورو.
بله، اصلی مسله هم دغه ده. وخت کې چې یو څوک په کام کې وي، وخت کې چې په مستقیمه توګه د یو چا ته ادارې لاندې وي، هغه ورته ستراتیژي او پلان او برنامه ورکوي، هغه یو فکر دی، هغه یو تعلقات دي. وخت کې چې ته بیا لاړ شي، حاکم شي، ته بیا خپل حکومت ته لاړ شي، ته بیا خپلو خلکو ته لاړ شي، ته که په هره طریقه راغلی وي، دلته ستا فکر بیا تفاوت پیدا کوي. زه فکر کوم د مجاهدینو فکر هم اول کې چې هلته وو، دوی حتی معلمان چې دي هغه وژل، مکتبونه یې ورانول، پلونه یې ورانول، لیکن کله چې قدرت ته ورسېدل بیا موږ ولیدل چې د دوی هغه فکر د پخوا په اندازه باندې نه د ټولو، د یو څو نفرو، هغسې بیا پاتې نه شو. اوس هم دا خبره د نن نه 15 کاله مخکې چې موږ په کابل کې دا خبره موږ کوله چې که دغه اوسني طالبان چې د پپندای کې په کراچۍ او په میرانشاه او په کوټه په دغه ځایونو کې مسؤول دي ناشتي، او دغه ځنه د جنگونو رهبری کوي، دوی که کله کابل ته راشي، دغه فکر بیا د کابل نو دغه فکر بیا نشي درلودلی، د دوی په فکر کې تغییر راځي. نو زه فکر کوم اوس هغه تغییر راغلی دی، کله چې یو سړی په کابل کې واکمن شي، بیا اسلام آباد ته وګوري، بیا د هغوی اړیکو ته وګوري، بیا د هغوی غوښتنو ته وګوري، چې هر کوم انسان شي بیا هغه غوښتنو ته چې دی هغه سر نشي ټیټولی. نو زه فکر کوم چې دا مسله هم دغه ده. په تیرو تقریبا دغه 3 کلونو کې 3 وارې کوم تغییر چې په افغانستان کې راغلی دی، په هغې کې 90% د افغانانو ځایسایي ناست دی، نو تر هغې وروسته بیا هر څه بدل شوي دي.
په همدې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان خو پخوا لکه مخکې چې مې وویل د مجاهدینو له مشرانو سره هم ډېر نږدې روابط، او وروسته ځینې مشران بیخي د پاکستان سره دښمني کوله ځینو مشرانو؟
ګورې، د مجاهدینو مسله بېله په دې ده چې د مجاهدینو وروسته طالب د پاکستان دپاره یو وسیله پیدا شوله چې نور مجاهدینو ته ضرورت نه و اکثریت لري، مګر بیا هم په مجاهدینو کې داسې افراد شته تر اوسه پورې چې د هغوی فامیلونه په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان په نفع د منافعو دپاره کار کوي او په پوره تعهد.
خو اکثریت زما مطلب و اکثریت
حالات تغییر کوي. ما درته وویل چې پارټنرشپ بدل شو، پاکستان د مجاهدینو مخالفه ډله طالب.
اعظمي صاحب، سوال هم دا ده چې آیا اوس به حالات بیا بدل نشي؟
ګورئ، زه فکر کوم داسې نوی قوت نشته چې پاکستان دی هغه په حیث د خپل همکار د طالب پر خلاف باندې استفاده کړي. که کم نوې ډلم جوړیږي یا کم نوې ډلم راپورته کیږي، زه فکر کوم دا د افغان طالبانو یا بالخصوص د اخانیانو سره په تفاهم او هماهنګۍ کې شاید مخته ولاړ شي د افغانستان څخه. مګر زه داسې یو څه نه وینم چې افغان طالبان دي وکړي. هغه اته ځینې رهبران لکه یعقوب او داسې نور چې مثلا د پاکستان خلاف واضح خبرې کوي، زه د دوی پر اړیکو باندې زه شک وینم چې دوی د پاکستان سره اصلي دښمن نه لري، دا فقط د افغانستان د ولس او د هغوی د احساسات سره یو بازی کوي، لوبه کوي. طالب اکثریت یې ما درته وویل ډېر محدود افراد چې هغه د پاکستان څخه شخصا متضرر شوي دي، د هغې نه علاوه نور اکثریت طالبان د پاکستان د نظام سره د پاکستان د تعهد ډېر لري او هغه شکېدل ناممکن دی. تاسو وګورئ دغه امیر خان متکی دی په پاکستان کې بزنسونه لري، د پاکستان کې د کورونو مزیک لري، یو ډول پاکستان خپل کور ګڼي نسبت افغانستان. نو د پاکستان افغانستان طالبانو استقلالیت د پاکستان څخه دا یو ناممکن دی، دا یو خوب دی، او زه فکر نه کوم زیاد امکان طالبانو تر واکمنۍ لاندې طالبانو د پاکستان خلاف کوم عناصر د هغوی پر خلاف واضح عمل کړی دی، او دا یو نوه پاکستان ته ښودل دي چې موږ کوم سرمایه ګذاري چې په افغان طالبانو باندې پاکستان کړی دی دا یو کامیابه سرمایه ګذاري.
مننه خټک صاحب، که چېرته بیرته لکه څرنګه چې اعظمي صاحب وویل چې د افغانستان طالبان له پاکستان سره ډېر نږدې دي، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه، د دغسې یوې ډلې چې نړۍ په رسمیت نه پیژني، د نړیوالو روابطو سره خراب دي، او دوی هم د وسلې په زور کابل ته ننوتي دي، له دغسې ډلې سره نږدې روابط بیرته دغه دوستي په دښمني بدلېدای نه شي، او بیرته د ځان لپاره یو مشکل نشي ایجادولی د پاکستان لپاره؟
ارزداري چې په دې خبرې پوهېدو لپاره چې په افغانستان کې پاکستاني جنرالان به څنګه سیاسي مهندسي یا سیاسي انجینئرنګ کوي، دې ته لږ هغه ماډل باندې لږ یو نظر اچول پکار دی چې پاکستان کې دننه هم دوی اوس وسیع پراخه تجربه لري. دې خبرې دلته کې چې کوم سیاسي کورنۍ دي، دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، سیاسي اشرافیه چې ورته مونږ وایو، په هغه کې دوی ډېر تبلیغات هم کوي چې دا فاسد خلک دي، رشوت کوي، بډې خوري، درغلۍ کوي، مګر بلې غاړې ته بیا عمده خلک ساتي، ځکه چې د دې ګټې داسې پیدا شي دې خلکو چې بیا دوی عمدې خلکو سره گزاره کوي. نو دا تاسو ګورئ عمده چې افغان چې کوم سیاسي اشرافیه ده، جهاد د ورځو نه جوړ شوی شروع شوی ده، دوی هم ډېرې پراخې ګټې پاکستان کې دي. دلته د اسلام آباد کې داسې جایدادونه شته د افغان دغې سیاسي مشرانو چې طالبانو په ګډون د پخواني مجاهدینو مشرانو په ګډون چې دلته کې حتی ځینې پاکستانیان نه لري، دومره لویې لویې ګټې خصوصا د جایدادونو چې د ځمکې او د بلډینګونو تعمیرونو چې دلته کې موجود دي، نو دوی داسې ګټې پیدا کړي دي ورته دې دپاره چې دوی دې خوا ته بیا ګوري او افراد بدل را بدل کېږي. وو
تاوان سوال د تاوان و خټک صاحب، یعنی له داسې کسانو سره پالل بیرته دوی ته جنجال نه جوړي؟ یعنی لکه دا اوس ټي ټي پی په پاکستان کې بریدونه کوي. بله
پوښ ما وزارت کوم دې کې دا نه چې دا پاکستان بیا دا دقیق تجربه، چونکه دې سره کومه بیوروکراسي چې دا د انګلیس د زمانه یو تجربه لري، نو دې داسې کوي چې د خپل لوبه چې دا د بینملي لوبې په چوکاټ کې دننه کوي. مثلا دې چې افغانستان کې تر اوسه پورې 45 کال وشو د لوبه چې غرب کومه لوبه وه هغې چوکاټ کې دننه کوي. غرب غټ مقصدونه یې هغې وی چې شوروي رنګ وو، شوروي اتحاد له منځه وړو، او دوی پکې لنډه قدا وچ پونګ په افغانستان باندې هجمونی سلطا غلبه حاصلو. نو دا دواړه دا بیا نو دوی ته یو قبیل مقامی سپورټ هم حاصل بی کنه دی، یعنی ځانګړي توګه باندې
خدا دا د سلو بدل کړه، جن ماشمان چې جن لوبي کوي او سره پکې مات شي کنه، اوس دلته خدا لوبه د سره روانه ده چې دا د افغانستان کې د کسان راوستي چې د دوی نږدې کسان دي، لیکن له ځان سره دا حساب نه کوي چې د غډیر لنډ مشرف په وخت کې د پاکستان کلنی عواید څو نن څو دي، په هغه وخت کې د پاکستان اقتصاد څرنګه و نن څرنګه دی، دغه حسابونه نه کوي؟
دا خو تاسو خبره صحیح ده، مونږ خو دلته دې سره تجربه لرو، کنه مونږ خو دا خبرې به کولې د بنګال چې نو تللې ما یاد شي 1971 کې مونږ دلته کې شور وکړو چې تاسو بنګال کې مکه وي خبرې وکړي، جنگ مکه وي، دې په موږ باندې بندیز ولګولو، زموږ باندې بندیز بند لاندې کړو، یعنی بیخي تحریم کړو. خو دغه سي دې په غلطیو باندې موږ دغه انتقادونه وقتاً فوقتاً کوو، خدا دې چې دوی خو چاته غوږ نه کیدی، دوی چې خپل سپویږي او خپل ګټې لري، خپل ټینګ ټینګونه لري، خپل خدا خپل هغه کې دننه بار خلکو خبرې لري نه، ملکی خلکو خبرې لري نه اوري، او بین الاقوامي کې چې کوم دوستان دي هغه سره یو هماهنګي کوي، هغه همنګۍ نه بغیر مخکې نه ځي، خو تاوان به کوي، او پاکستان تاوان کړی دی او نور تاوان به هم کوي، او یعنی ډېر لوی مشکل یې زه دویم چې دا څنګه چې امریکې ریچرډ هال بروک په 2009 کې ویلي چې دا اف پیک دی، اف پیک یعنی دا یوه صحنه ده، هغه وایي چې دا یوه جنګي صحنه ده، دا دوه نه دي. نو وروسته پاکستان به ورو ورو ځان هغې ته برابر کړي، که تاسو چې کوم خطرو ته اشاره کوئ یا زما په ذهن کې چې کوم خطرې دي، که دې ته دوی متوجه نه شي.
دا اوس یو عمران خان دا خبره وکړه چې د ایم ایف پلاوی کراشي دا خطر شته چې شاید پاکستان ته ووایي چې دا قرضونه به درکو، خو تاسو د پوځ اخراجات کم کړئ او پوځیان را کم کړئ. هغه د سریلانکا مسلې ته هم اشاره وکړه، د مصر ته هم اشاره وکړه، نو خو دا خطر هم شته چې بل ځل د چا قرض غواړي او هغوی ورته وایي چې پوځیان دي نیم.
کومه خبره چې عمران خان نه ده کړې هغه کې یعنی دلته د پاکستان کې چې سیاسي خلک دي هغو کې دا ګونګوسې دا واضح دا خبرې هم کېږي چې حتی د پاکستان چې کوم زروي وسلې استعداد دی د دې باندې د کنټرول خبره به هم کېږي. یعنی داسې خبرې هم شته داسې خبرې هم اوازي یا مطلب سے تصدیق شوی خبروں خو نه دی خو داسې خبرې شته ټولې خبرې شته د خپل د اقتصاد چې دی تاسو ګورئ چې پاکستان ورشکست ته نږدې دی او دا ورشکست نه بچ کېدو د پر بیا به څه به کوي. یعنی سریلنکا کې تاسو ګورئ سریلنکا کې هغه د فوج د کمولو خبره وکړه کنه جی سریلنکا کې دا تصمیم ونیول شو چې فوج به کمو یو درې برخو کې یوه برخه به کمو. نو داسې دلته دا ټول ورینټونه پاکستان ته بیا منتظر دي کچره دوی د خپل تګلاره سم نه کی
مننه خټک صاحب. همدرد صاحب د دې لپاره چې د باس روسیو ته رسیدلی یو کدا باس راغون کو څه اټکل کوي چې کال دا وخت به د په کابل کې د واکمنو طالبانو کچرته واکمنان ول او په اسلام آباد کې د واکمنانو ترمنځ رابط څنګه وي؟
زه فکر کوم دا به خدای ته معلوم وي.
خدای ته خو به شک معلوم ده خو په سیاسي تحلیل په حساب
او د سیاسي تحلیل په حساب باندې دا ده چې د دواړو هیوادونو آئنده وخت طرف ته نه ده روانه. پاکستان په کورو کې غرق دی. پاکستان آی ایم ایف ته ضرورت لري او د آی ایم ایف داسې خواستونه یا غوښتنې دي چې هغه که د پاکستان حکومت استبلیشمنت وویني زه فکر کوم چې د ډېر بد حالت سره به مخ شي او همدارز اوسنی واکمنان چې په کابل کې دي هغوی هم په خپل فکر باندې روان دي د نړۍ سره تعامل نه کوي ورځ تر بلې په خلکو باندې فشارونه ډېروي او اقتصادي مشکلات ډېریږي فقر ډېریږي نو ښه طرف ته نه دي روان. زه به راتلونکي یوه کال کې دا اټکل کوم چې په پاکستان کې اوسنی کوم حکومت دی هغه به ضرور بدلیږي د هغې په ځای به یو نوی سیټ اپ راځي او د افغانستان په اړه باندې زه فکر کوم چې لا نور به هم جدي مسایل ورسره وزر شي د نړۍ د خوانه که چېرته دوی په همدغه فکر او مفکوره باندې وو دوی قانون جوړ نه کړ دوی ازادۍ ور نه کړلې دوی روابط ښه نه کړل. زه فکر کوم چې په راتلونکي کال کې به وضعیت تر ډېر هم خراب وي. لیکن اصلي مسله چې تاسو ذکر وکړه دلته په دې ټول بحث کې یو شی زما ذهن ته راغی هغه دا دی چې مسله دا وه چې پاکستان یو فکر کړی و لیکن مسله بل شی شوله. دوی فکر دا کړی و چې افغانستان بلاندې کړي ځکه دوی هغه ستراتیژیک ډیپ د افغانستان دپاره کړی و د جهاد په وخت کې و یو څو مقاصدو ته ورسېدل د کشمیر په اړه یم داسې یو پروګرام درلود چې په هغې کې ناکامه شول. دغه تقریبا درې ورځې د پېښور د برید نه وروسته زه دا د پاکستان میډیاګانې تعقیبوم د دوی وزیران د دوی د سیاسي چارو کارپوهان د دوی وکیلان او سناتوران چې د دوی خبرې کوي ټول یوه خبره کوي چې کومه پالیسي چې دوی د افغانستان دپاره جوړه کړې وه د ضیا په وخت کې هغه ناکامه پالیسي وه. د پنځمې صوبې کومه پالیسي چې دوی جوړه کړې وه دا مشاهد حسین سینیټر دی په پاکستان پارلمان کې دا خبره یې پرون وکړله چې کومه پالیسي دوی جوړه کړې وه په هغه وخت کې په 1950 کال کې چې دوی اته د پنځمې صوبې لقب ورکړی وو وایي هغه وخت کې ما بحث کوه د هغه وخت د رئیس جمهور سره چې ګورې دا غلطه پالیسي ده وایي نه منله تر اوسه پورې په هغه پالیسي باندې خلک روان وایي دا بالکل غلطه ده.
ما نه نه هم تر څه
د دې د پېښور د برید نه وروسته کوم حالات چې اقتصادي په پاکستان کې دي زه فکر کوم چې پاکستان که یو نوی تصمیم ونه نیسي د خپل ځان په اړه باندې او د منطقې د هیوادونو په اړه نو زه فکر کوم چې ډېر ژر به پاکستان د یو ډېر بد بحران سره اقتصادي او نظامي او ټولو برخو کې مننه.
په لنډو به د اعظمي صاحب نظر هم واخلم چې نور وخت په خلاصېدو دی. اعظمي صاحب تاسو څه نظر لري؟
پاکستان باوجود دغه مشکلاتو یو کوي بیوروکراسي په فوج کې لري هغه د جنرالانو را لاندې زه فکر کوم ډېر تعلق پر منځني مید لیول افرادو باندې لري چې هغه ډېر کوي دی. ټي ټي پی یو ډېر کوچنی مسله ده اوس لپاره.
یو لس ثانیې لرو خټک صاحب په لنډو څه اټکل کوي چې څه بوشي؟
نو ورته چې ما په خیال کې خو یو ښه خبره دا ده چې پښتانه چې پاکستان کې جدي هغوی په دې پوه شوي دي چې دا جهاد نه دی فساد دی او دا جنرالانو راوړی دی او دا د بین المللي لوبې برخه ده.
همدا درې ډېر مهم ټکي وله همدې سره باز سر ته رسېدل. تاسو ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.